السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست قدر من اوریدونکو دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجله پروگرام ته ځانګړې ده لانډه خبری برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څنګ ویان د وای طالبان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ژر تر ژره بیرته لغوه کړي. روینا شمداسانی پرون په یو بیان کې چې له ژنیف څخه خبر شو په دې اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنر ولکر ترک اندېښنې بیان کړي دي. هغې ویلي طالبانو په دې قانون کې پر ښځو، ځوانانو او رسنیو داسې محدودیتونه لګولي چې د هغوی لومړني حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو تیره چهارشنبې د لومړي ځل لپاره قانون په څلورو فصلونو او پنځه دیرشو مادو کې توشیح او په رسمي جریده کې چاپ کړ. له همغه مهاله د دې قانون پر وړاندې غبرګونونه ښودل شوي خو د طالبانو ویان دا انتقادونه بې ځایه بللي او له نړیوالو یې غوښتي دي چې اسلامي قوانینو ته درناوی وکړي. اروپای ټولنه وایي چې د روان 2023 کال له پایله یې له افغانستان سره 100 میلیونه یورو چې شاوخوا 111 میلیون ډالر کېږي بشري مرسته کړې. د اروپایي کمیسیون ویان اریک مامیر پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دوی دا مرستې د خپلو همکارو مؤسسو پر مټ ویشي نه د حکومتي چوکاټ له لارې.
When we work on the issue of distributing humanitarian
کله چې موږ د بشری مرستو پر ویش کار کوو لخپل همکارو ادارو سره یې چارې پر مخ وړو. موږ د حکومتي چینل یا چارواکو له لارې مخ ته نه ځو بلکې په ساحه کې له همکارو مؤسسو سره کار کوو. البته دا یو سخت حالت دی.
اروپای ټولنه وایي د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو راهیسې په 15 الوتکو کې افغانستان ته 1400 تنه د ژوند ژغورونکي توکي استولي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره پرون کامرون تروان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ویلی دی چې د کامرون په پلازمینه یاوندی کې د دغه غونډه 2 ورځې دوام کوي.
په پام کې ده چې د بهرنیو چارو وزیر به په دغه 2 ورځنۍ غونډه کې چې د رواني اګست میاشتې له 9 تر 10 نیټې ترسره کیږي د ګډون ترڅنګ د کوربه هیواد او د اسلامي همکاروي سازمان د ځینو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او واستازو سره دوه اړخیزې ناستې هم ولري.
ښاغلی متقی دا سفر داسې مهال کوي چې د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا د طالبانو له ځینو تګلارو او له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو له بندېدو سره کلک مخالفت شوی. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړي چې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو د 16 ساعتي ماموریت موده د یو بل کال لپاره غځوي او د حزب الله د وسله والې ډلې او اسرایلي ځواکونو ترمنځ د کړکېچ د مخنیوي لپاره غږ کوي. په پریکړه لیک کې چې طرحه یې فرانسې وړاندې کړې د 2006 کال د هغه پریکړه لیک تطبیق غوښتل شوی چې له دواړو خواوو د اوربند په اړتیا ټینګار کوي او وایي که د دې کړکېچ مخنیوی ونه شي دا خطر شته چې ټولې سیمې ته وغځیږي. اسرائیل او حزب الله د روانې اونۍ په سر کې د اسرائیلو او لبنان ترمنځ د ملګرو ملتونو لخوا د ټاکل شوي سرحد یا آبي کرښې په اوږدو کې له سختې نښتې وروسته دواړو خپل ځواکونه شاته کړل خو د غزې د جګړې له کبله د دې رامنځته شوي کړکېچ هلته ډېر امید نشته. او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدا مرستیال ولسمشره کاملا هاریس او د هغې انتخاباتي ملګری ټیم والز به سبا له سی ان ان تلویزیون سره مرکه وکړي. دا به وروسته له دې چې میرمن هاریس د ولسمشر بایډن پر ځای په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدې په توګه غوره شوه د هغې لومړنۍ مرکه وي. سی ان ان وایي هاریس او والز به جورجیا ته چې د انتخاباتو لپاره مهم ایالت دی د سفر پر مهال دا مرکه وکړي او په همدې ورځ به په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو خپره شي. جمهوري پال ګوند تل انتقاد کاوه چې میرمن هاریس له انتخاباتي کمپاینونو د بایډن تر وتلو وروسته مرکو ته نه حاضریږي. کاملا هاریس تر اوسه کومې خبري غونډه کې هم وینا نه ده کړې. سموک غاګ له ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبرونه د مخام له شپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو په 0.25 او 15 مترو اوریدای شي. قدر منوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لانډه برخه لرو. ورزو د راپورونو برخه ته اروپای ټولنه وایي د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون انفاذ به د نړیوالو له لوري د افغانستان د اوسنیو واکمنانو په رسمیت پیژندنه نور هم ګرانه کړي. د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بورل ویاندي پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دا قانون افغانان او په ځانګړې توګه میرمنې له ډیرو لومړنیو حقونو بې برخې کوي. د چارو یو شمیر څارونکو هم د طالبانو دا او ورته نور قوانین د دوی د رسمیت پیژندنې پر وړاندې لوی خنډ بولي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له توشیح کېدو دا د یو اونۍ وته، خو هر ورځ د دغه قانون په وړاندې نوي کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپورته کیږي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې د استازي جوزف بورل ویاندي نبیلې مصرالي ویلي د طالبانو دغه قانون افغانان له ډیرو لومړنیو حقونو بې برخې کړي او له خزونه یې د بیان د ازادۍ حق اخیستی دی. میرمن مصرالي د سه شنبې په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي چې اروپای ټولنه د طالبانو په دغه قانون سره حق پکه شوې ده.
The decree also creates yet another
دا فرمان له طالبانو سره د اړیکو عادی کېدو او د نړیوالې ټولنې لخوا د حقوقي د رسمیت پیژندنې پر وړاندې یو بل خنډ رامنځته کوي. دا رسمیت پیژندل هغه څه دي چې طالبان په عام ډول پلاټه کوي دي.
د طالبانو د عدلي وزارت د تیر چهارشنبه په ورځ ویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانوني د لومړي ځل لپاره په څلورو څپرکو او پنځه درسو مادو کې توشیح او په رسمي جریده کې چاپ کړی دی. په دغه قانون کې ګانشمیر مسلو ته اشاره شوی چې له هغې ډلې د خزو حجاب او د مخ پټیدل اجباري بلل شوی او په عام محضر کې د خزو غږ هم ساتر بلل شوی دی. نبیلا مصرالی وایي طالبان باید سملاسي دغه قانون بیرته لغوه کړي.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د افغان ښځو پر وړاندې دغو سیستماتیکو محدودیتونو ته پای ورکړي. دا د جنسیتي نابرابرۍ په ډله کې ممکن حساب سي چې دا بیا د نړیوالې جنایي محکمې د روم د اساسنامې پر بنسټ چې افغانستان یې هم غړی دی د بشر ضد جنایت ګڼل کیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر تورک په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه یو شمیر ډیپلوماټانو او نړیوالو بشری بنسټونو په دې ورستیو ورځو کې د طالبانو پر نوې قانون خپل غبرګونونه څرګند کړي. د چارو کتونکو هم په دې باور دي چې دا ډول قوانین د طالبانو رسمیت پیژندنه لا سختوي. د چارو کتونکو شاه محمود میاخیل وایي د طالبانو دا ډول قوانین نړۍ ته حقوقي ارزښت نه لري.
طالبان اصلا یو حاکمه مستبده ډله ده او د دې فرمانونه یا قوانین چې کوم وضع کوي دا حقوقی اهمیت د افغانانو لپاره هم دارنګ د نړۍ لپاره نه لري، ځکه یو نظام چې په خپل مشروعیت یعنی ولسی مشروعیت ونه لري قانوني اساسي نه وي، نو په دې خاطر باندې د هغه حقوقي لحاظ باندې د خلکو لپاره او دنیا لپاره قابل قبول نه دی. نو په دې دغه سي فرمانونه چې طالبان صادره دا د دې معنا لري چې د وړي افغانستان او افغانان نورم تجرید کی.
خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر قانون باندې د نړیوالو اندېښنې به اساسه او سپکون کې بللي. کاغلی مجاهد په یو خبر پانی کې ویلي چې غیر مسلمانان د لمړی په اسلامي قوانینو ځان پو او درناوی دی ورته وکړي. نو موري ویلي چې د بیلابلو اړخونو دغه ډول بې ځای اندېښنې د دوی په دریز اغیز نشي کولای.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې له 2000 ډیر کسان په ترافیکي پیښو کې مړه او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانې پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په دې اړه جزئیات عبده سپوږمۍ اوروي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي په اړه د راپورونو خبرېدو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې په ترافیکي پیښو کې له 2000 ډیر کسان مړ شوي او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانې د سیشن می په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نامه یوې خبری غونډې ته وویل چې په وژل شوی او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړه
د یو کال په موده کې 3200 اته او یا بیلابیلی ترافیکی پیښې په هیواد کې رامنځته شوي دي چې له عملی 15,996 د ماشومانو، میرمنو او نارینو په ګډون ټپیان شوي دي او 2001 نور کسان هم مړه شوي دي.
خو ښاغلی قانې دا ونه ویل چې دا شمیره د تیر کال په پرتله کمه شوې او که لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی خپلوان په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي دي. د کابل اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل
یو ځوان له کوچ موټر یې ټکر وکړ. دغه ځوان چې شاوخوا 25 کاله عمر یې درلود مړ شو. ښایي لا هم کال نه وي پوره شوی دا پیښه د کابل لوګر په لویه لاره رامنځته شوې وه.
د لوګر اوسیدونکي فریما وایي ورور یې څو میاشتې مخکې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې د ملا او پښو په برخه کې ټپي شو.
ما ورور له تورخم نه کابل ته راتله چې جلال آباد ته نږدې موټر یې ټکر وکړ او زما ورور پښه او ملا یې ضربه لیدلی وه، خو پس له تداوي نه اوس بېرته روغ شوی ده.
په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت ملي شورا مرستیال حاجي اسماعیل سخیزاده وایي چې د ترافیکي پیښو لامل د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي نښو نشتوالی دی.
اویا سلنه ترافیکی پیښې د سړکونو د خرابوالي له کبله رامنځته کیږي. کله چې موټر د سړک کندې کې بند پاتې کیږي او بل موټر په تیزۍ سره راځي، نو دا موټر نشي کولی له کندې راوځي. همدا دلیل دی چې سره مخامخ کیږي او پیښه رامنځته کیږي او بل د ترافیکي نښو نشتوالی دی. څو ځلې موږ په دې اړه د ټولګټو چارو وزارت ته شکایت کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر یوه میاشت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو راپورونه ورکړل شوي چې مسافرو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. د بدخشان ولایت د قمندانۍ ویان احسان الله کامګار د روان لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلي و چې یوازې په بدخشان کې د حمل میاشتې له پیل راهیسې 8 ترافیکي پیښې شوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 کسان وژل شوي او 144 نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي هم د ترافیکي پیښو لامل بلل کیږي. که څه هم داسې نیوکې کیږي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره کومه لاره نه ده موندلې، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره پر یو جامع پلان کار روان دی او ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به د ترافیکي پیښو په شمیر کې ډیر کموالی راشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې په ټول هیواد کې له 2000 ډیر کسان په ترافیکي پیښو کې مړه او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي د مسافر وړونکو موټرو د کرایې له لوړ نرخ څخه شکایتونه کوي او د مسافر وړونکو موټرو د کرایو د کمیدو غوښتنه کوي. دوی وایي کله چې تیل ګران شي نو کرایې پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره سره بیا کرایې نرخ ښکته کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه ده چې له دې ځایه هر ورځ زرګونه مسافر په کوچني او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړی کرایې نیوکه کوي او وایي د مسافرونکو شرکتونو او کوچني موټرونو د ټیکټ بیه ډیر لوړه ده او دوی نسی کولای په لوړه بیه ټیکټ واخلي.
د لې لارې کرایې لږ پورته دي، باید چې دغه زموږ حاکم نظام باید د خلکو ته متوجه شي چې ډېر مسافران خلک ساغه ډېر مجبور دي، غټ کرایې وس نه لري، باید د کرایې کمې سي د لارې ده.
احمد شاه او احمد الله چې دوه نور مسافر دی وای د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بي سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کم شي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکشته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایه پاړه باید واضح او شفافه پالیسی موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خلار ډیره خراب ده نو کرایه خامخا یو څه جګیدی نو داسې وسا غانی څخه تر زر غانی پورې کرایه دي.
کرایه ډیره زیات جګیدی کرایه د 1500 تر 2000 پورې د کابل تر کندهار پورې کرایه دي. نو دا کله تخفیف وشي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې ډیر مشکلات رامنځته کیږي نو نیمه لار چې دا ټول خانه ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړی کرایې د شکایتونو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یو لایحه جوړه کړې او د ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پټرولو د بي د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایې هم راټیټ کړي.
لس فیصد شته سو مطلب یو لړ سوله نو هغه یو عجل دغه کمیټه جوړیږي هغه خپل بیا د دغه کمیټه دغه حق الخدمت یا کرایته تغیر ورکی او نور په دې حالت کې دی مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی بیا نفنامه ورته ټاکی دغه کرای له تغیر ورکی کچیر تیلو تغیر خورلې او کچیر تغیر نه خورلې هدي په خپل دي حالت پاتېږي.
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلي کې خو له هغه مخکې پام وکړي یو نړیواله مسلې ته. د اوکرين ولسمشر وایي په روسیا کې د دوی پیل شوې جګړه به د خبرو لاله خو د اوکرایني ځواکونو په برلاسي سره پای ته رسیږي. ولودیمیر زلنسکی ویلی د خبرو او سولې دغه پلان له متحده ایالاتونو سره هم شریکوي. زلنسکی د سرګندونې پرون په کیف کې داسې محل وکړي چې د نوموړي د اداله مخې اوکراین د لومړي ځل لپاره هغه بالستیک توغندای ازمیلای دی چې په خپلې جوړ کړی. د هم په دې اړه نور تفصيل
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي راتلونکي میلادي میاشت متحده ایالاتو ته ځي چې هلته به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې ګډون وکړي او هم به دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. زلنسکی پرون سه شنبه په کیف کې خبريالانو ته ویلي چې دای به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د پلان شوی ملاقات پر مهال هغه ته د جګړې د پای ته رسیدو پلان وړاندې کړي. د هغه په خبره د سولې په دغه پلان کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین د جګړې پای ته رسیدل او له اوکراین سره اقتصادي او ډیپلوماټیکي همکاري شامل دي. د زلنسکی په وینا د سولې د پلان بل مهمه برخه دا ده چې روسیا په اوکران کې د جګړې پای ته رسولو ته اړه کړی. هغه ټینګار وکړ چې روسیې سره د هیواد جګړه به بل اخره د خبرو لارې پای ومومي خو په وینا یې دا خبره داسې باید وي چې د اوکران د ریس پکې پیاوړی وي. د اوکران ولسمشر وایي د سولې دغه پلان به د امریکا د ولسمشر له مرستیاله او ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند له نوماندې کمالا هاریس او ممکن د جمهور غوښتونکو له نوماندې او پخوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ سره هم شریک کړی. زلنسکی پرون داسې مهال د سولې د پلان مهم ټکی په ډاګه کړل چې په خبره یې د لومړي ځل لپاره هغه بالستیک توغندی وازمایي چې خپل اوکراین کې جوړ شوی دی. هغه که هم دغه توغندی د ترنګوالي نور جزئیات په ډاګه نه کړل خو زیات یې کړ چې هیواد د هریم دوه بالستیک توغندی په سیستم هم کار کوي. دغه توغندی د لاند واټن لپاره کارول کیږي. ښاغلی زلنسکی دا اعلان داسې مهال کوي چې اوکراین د خپل لویدیځو متحدانو څخه په بیا بیا غواړي چې د لویدیځ په وسلو د روسیې په خاوره کې د برید اجازه ورکړي څو د اوکراین پر ملکی وګړو او د انرژي پر تاسیساتو د مسکو د حملو مخه ونیسي. اوکراین داسې مهال د سولې د نوې طرحې او نوې توغندیو د جوړولو هڅه کوي چې روسیې تیرو دو ورځو کې پر دغه هیواد خونړي بریدونه کړي. هممهاله د روسیې په کورسک سیمه کې له تیرو دریو اونیو راهیسې د اوکراین جګړه هم روانه ده او دغه جګړې هلته په کورچاتوف اټومي بټۍ کې د یوې اټومي پیښې ویره هم رامنځته کړې. کورسته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافائل ګروسی له خپل سفر وروسته دغه اندېښنه څرګنده کړې ده.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم بوده ایخ پراوانه کی لغاوز خیبری سره د لیکوالو خاطرې.
ما د لومړي ځل لپاره د استاد خیبری سره هغه وخت ولیدل چې کله زه په ښوونځي کې وم او د دوه
د مرحوم خیبری پر هنر هم ژغی شو.
غوث خیبری د داستاني تاریخي آثار یو پرکار لیکوالو
دا به هم واوري.
زموږ په ټولنه کې ولې شعر مهم دی، په خصوص د ښځو لپاره کوم تاثیر لرلی شي؟
د امنې فنا شعر لرو.
واړم چې ستا د سترګو نڅا وکړم، واړم څو شېبې یو شور جوړ کړم، خو غا وکړم.
د اقرا په نوم د مجلې لومړی ګڼه خپرې شي.
په دې کې به یوازې د میرمنو او نجونو مطالب او د هغوی لپاره به تعلیمي لیکنې وي.
نور مطالب هم په دې خبري مجله کې تاسو ته لرو. داستان لیکونکی او خبریال غلام غوث خیبری د جنازې مراسم د سیشن بی پورز د اگست په 28 په جرمنی کې تر سره شول. د اگست په 28 د ورپیش ناروغي له امله د یو نوي کلونو په عمر په جرمنی کې ومړ. غوث خیبری په خپل ځباندی نوي کال ژوند کې پولیسکونو آثار په پښتو او دری ژبه ولیکل. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دولتي دندې تر سره کړې او د ډاکټر نجیب الله د حکومت په وروستیو کلونو کې خپل هیواد پریښود او جلا وطن شو. لیکوال اکبر کرکر او زرین انزور چې دواړو په بیلو وختونو کې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د مشانو په توګه دنده ترسره کړې ده، له خدای بخښلې خیبری سره په رادیو کابل کې چې بیا یې نوم رادیو افغانستان شو او تلویزیون هم ورسره یو ځای شو د کار اوږده تجربه لري. ښاغلی انزور د مرحوم خیبری د ژورنالیزم هڅو ته اشاره کوي او وایي
ارواخات غوث خیبری کار د ژورنالیزم په برخه کې په لومړي قدم کې د پاملرنې وړ دی او د ژورنالیست په توګه په رادیو افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی. یو وخت د رادیو کابل او د روسي چې په رادیو افغانستان تبدیل شو پښتون غږ مجلې د پښتون ژغ مسؤل مدیر وو. د څو پرلپسې کلونه د رادیو د پښتونستان د خبرونو مسؤول او مدیر او په دې لړ کې ډیر زیات کار کړی دی. د کندهار او د ننګرهار د هغه وخت د اطلاعات او کلتور لوی مدیریتونه د ترسره کړی دي چې په دې کې د ټولو افغان او د ننګرهار ورځپاڼو مسؤول مدیر هم و. په بیلابیلو کلونو کې د هیواد په یو شمېر نورو ورځپاڼو کې هم د مسؤول مدیر یا د یو برخې د مسؤول په توګه په بیلابیلو کلونو کې کار کړی دی. او په ډیلی کې هم دی د آل انډیا رادیو د پښتو خبرونو کارکونکی هم او نطاق هم و. په رادیو افغانستان کې هم د نطاق په توګه هم وظیفه ترسره کړې ده بیلابیلو پروګرامونو کې. یو شمېر رادیو ډرامونه او رادیو داستانونه د رادیو د پاره لیکلي دي او لکه چې استاد بینوا وایي په خپل غږ هغه تمثیل کړی دي ځینې دغه رادیو ډرامونه او رادیو داستانونه.
غوث خیبری د کامی ولسوالۍ د سنگر سرای په کلیک په 1912 کال کې زیږیدلی و. دای د کابل رادیو ترڅنګ نشتی وکاله د هند پال انډیا رادیو کې د پښتو برخې ویاندو. اکبر کرګر وای چې مرحوم خیبری د ظاهر شاه د پادشاهی په روسیو کلونو کې له هند کابل ته راغلی و او چې کله دای ترې خبر شو لیدو ته ورخه.
ما د لومړي ځل لپاره د استاد خیبری سره هغه وخت ولیدل چې کله زه په ښوونځي کې وم او د یو خپلوانه زما د انګریزي استاد و. د هغې سره د استاد غوث خیبری زوی سند راغلی و. د هغه نوم یې واخیست، د استاد خیبری نوم یې واخیست. ما سم دواره چې کله سند ختم شو ما د استاد خیبری د ادرس پوښتنه وکړه، ځکه ما هغه وخت د استاد خیبری څو اثر لکه خای خون، طوفان ها، طوفانداران خیبر او د اور لمبی دا لوستی وو، او ما زیاته علاقه لرله چې د استاد خیبری سره ووینم. نو هغه وخت دی د چې په د ډیلی راډیو کې د پښتو څانګه کې د ویندوی په حیث باندې کار کوو، کابل ته راغلی و، فکر کوم په رخصتۍ راغلی و. نو ما اجازه واخیستله او زه د هغه لیدو ته ورغلم. زه چې کله د هغه لیدو ته ورغلم، ما د هغه په اثارو باندې خبرې وکړې او د هغه راته زیات معلومات نور هم راکړل، نور اثار مې راکړل، او حتی یو دوه اثر یې ما ته د لوستلو لپاره په هغه وخت کې راکړل چې ما ځان سره راوړل، ما ولوستل او بېرته مې وسپارل.
کیسه لیکوال او کره کتونکی اکبر کارګر له مرحوم خیبری سره د کاري ټکر د ملګرتیا په اړه زیاتوي.
کلونه وروسته چې و په راډیو کې د راډیو د نشراتو مسئول په حیث باندې وټاکل شوم، او د استاد خیبری هلته د پښتونستان د ادارې د مسئول په مدیر په حیث باندې کار کوو، یو ګروپ کسانو سره کار کوو. د پښتونستان پروګرام یا د پښتنو او بلوڅو خپرندوی پروګرام دا د رادیو د ډیرو مهمو او مشهورو پروګرامونو څخه و، ژوندیو پروګرامونو څخه و چې ډیر فعالیت او ډیر تحرک ته اړتیا لرله، او استاد خیبری په ډیر متانت باندې او په ډیر دقت باندې دا پروګرام پرمخ وړ، او د هغه ټیم هم چې هلته ورسره کار کوو لکه محترم قیوم عثمان خیل خدای وکړي چې ژوندی وي، یا محترم طاهر ستانه چې اوس وفات شوی دی، دوی هم په هغه اداره کې کار کولو. په دې اساس باندې زما او د ده روابط نور هم زیات وو، او وخت په وخت به مونږ لیدل او مشورې به هم کولې ورسره، او د ده د لارښوون نه به ما استفاده کوله. وروسته بیا چې کله زه د راډیو نه تبدیل شوم بلې خوا ته لاړم، بیا هم زما د ده روابط زیات وو.
خدای بخشل خیبری په هغو کلونو کې چې په آل انډیا راډیو کې کار کاوه د ډیلی په کالج کې د تاریخ په برخه کې لسانس واخیست. مرحوم خیبری په یو مقاله کې لیکي چې د همدې پانتون په کتابتون کې د ده داسې ارزښمن آثار تر سترګو شول چې تاثیر یې ورباندې وکړ، او دا اغیزه د دې سبب شوه چې د نومیالي افغانان یا د هند په تاریخ او مدنیت کې د افغانانو برخه اثر یې ولیکه. زرین انصور په دې باور دی چې مرحوم خیبری له تاریخ سره ډیره مینه لرله، نو په دې ټکر کې د پام وړ کار کړی دی.
د تاریخ په اړه بیلابیل اثار لیکلي، مخصوصا د افغانستان د لرغونی تاریخ، د پښتنو د لرغونی تاریخ له بیلابیلو خواوو په اړه د ده دلچسپي وه، لیوالتیا وه، په دې برخه کې تحقیقات کړي دي، او مختلف آثار په تیره بیا د افغانستان د لرغونی تاریخ په اړه، د آریایانو په اړه، د ساکانو په اړه، او داسې نور لیکلي دي. البته په معاصر دورو د غمیزو په اړه هم کتاب لیکلي دی، دغه په افغانستان کې طوفان، د افغانستان د معاصرو پیخو یو نچول پکې راټول شوی دی په دغه اثر کې.
له تاریخ سره د غوث خیبری مینه د دې سبب شوې وه چې د تاریخي ناولونه ولیکل. اکبر کارګر
د تاریخي داستانونو یا ناولونو تقریبا د لومړي لیکوالانو نه دی چې دغه د افغانستان د مبارزو او د انګلیسي استعمار په ضد باندې چې کوم قصې و افسانې وي هغه د ناول په ژبه باندې او د داستان په ژبه باندې راوړي دي. مثلا دغه جملې نه دي لکه هاي خون، طوفان ها، طوفانداران خیبر، د اور لمبی، عبدالی توره، اراکوزی پیغلا، پردیس، د کندار ناوي، دا اثر مخکې نه چاپ شوی.
د غوث خیبری د اور لمبی په نوم ناول په روسي ژبه هم ژباړل شوی دی. د شغلی انزور په نظر د غوث خیبری د کار ډیره مهمه برخه داستان لیکل دي چې په پښتو او دری ژبه یې لیکل دي.
د ام په پښتو تاریخي آثار لیکل دي، یعنی هم لنډې کیسې لیکل دي، او هم د منځنۍ کیسې ناولټ او ناولونه لیکل دي. د لړکه مونږ کولای شو چې د داستاني آثارو کې د دغه آثارو یادونه وکړو، لکه د اور لمبی، د تاریخ پانی، درې مشپه یا مقدونی سکندر، لکه های خون، طوفان ها، طوفانداران خیبر، دیوانه، قهرمان می میرد، یاداشت های حیرت انگیز خواهرم. هغه وژړل د ګوګا منډلیوان پردیس د اراکوزیا پیغله او مقدونی سکندر چې غالبا دا به زه فکر کوم چې دغه نوم به په بیلابیلو بڼو لیکل شوی، یعنې دا د درې مشپه یا مقدونی سکندر او د اراکوزیا پیغله به غالبا چې یو اثرو خو په دې دو نومونو یاد شوی دی د دوی په اثارو کې، پاکه وینه، د مرګ سندره، ابدالۍ توره او داسې نور اثار د ده داستاني اثار دي. نو ځکه زما په نظر کله چې موږ د غوث خیبری د کیسه لیکنې په اړه خبرې کوو، د ده د فرهنګي خدماتو په اړه خبرې کوو، د ده د لیکوالۍ په اړه، له ادبیاتو سره د دوی د تړون په اړه خبرې کوو، مهمه خبره پکې دا ده چې دوی داستان ته ډیر زیات کار کړی دی.
کیسه لیکوال او د کیسو نقاد زرین انزور زیاتوي چې د غوث خیبری په داستانونو کې درې ټکي مهم دي.
لومړنۍ خبره دا ده چې د پښتو کیسه لیکنې په هر نسل لیکوالو کې غوث خیبری د مطرح کېدلو وړ دی، چې دوی پښتو کیسه لیکنې ته د لومړي ځل لپاره اساسي کارونه کړي. یعنې دوی په حقیقت کې د پښتو د حرفي او مسلکي لومړني نسل لیکوال دي. یعنې چې یوازې د تفنن دپاره داستان لیکنه نه ده کړې، چې د نورو کارونو په څنګ کې یوه نیمه کیسه هم لیکلي، بلکې زه فکر کوم چې مخصوصا په د دیرشمه لمریزه لسیزه کې چې د 1310 کال تر 1340 کال پورې ده، په دې کې یو شمېر زمونږ داسې لیکوال د کیسه لیکنې را میدان ته شول چې کیسې ته اساسي کار وکړ. یعنې ډېر د خپل ادبي ژوند ډېره برخه داستان لیکنې ته وقف کړله، او زه فکر کوم د همدغې لسیزې نه پښتو کیسه لیکنه یو خاص لوری او جهت پیدا کوي. غوث خیبری په همدغو کسانو کې دی چې پښتو کیسه لیکنې ته مخصوصا په دیرشمه لمریزه لسیزه کې اساسي کار کوي. دویمه خبره دا ده چې غوث خیبری د پښتو د تاریخي کیسو او ناولونو د لیکلو په لړ کې د یادونې وړ یو شخصیت دی. د هغه د کیسه لیکنو فهرست هم چې موږ وګورو ډیر لږ به داسې اثار پکې پیدا کړی شو چې هغه تاریخي نه دي، یعنې نورو موضوعاتو په اړه لیکل شوي دي. زیاتره د چې کومې لیکنې کړي دي هغه موضوعات تاریخی دي، د افغانستان د تاریخ، د پښتنو د تاریخ بیلابیل خواوې چې دته پزلو پوری ښکار شي بي بیاغې ته داستاني برخه ورکړې ده، لنډې کیسې پرې لیکلې دي او ناولیت یا ناولونه پرې لیکلې دي. زما په نظر زمونږ په معاصرو پښتو کیسه لیکوالو کې او حتی په دری کیسه لیکوالو کې به هم د دروخات غوث خیبری په اندازه د تاریخي کیسه لیکنې په لړ کې زیات کار نه کړی. صحیح ده چې موږ په ځینې نور داسې لیکوالم لرو چې هغوی تاریخي کیسې لیکلي دي، خو زما په نظر د غوث خیبری کار په دې برخه کې د زیات پاملرنې وړ دی. د هغه تاریخي کیسه لیکنه په حقیقت کې د هغه د ټولو آثارو اساسي منځپانګه وه، اساسي موضوع وه. او موږ کولی شو ووایو چې غوث خیبری د داستاني تاریخي آثار یو پرکاره لیکوالو. درېیم ټکی دا دی چې هغه په داستاني آثارو کې که څه هم تاریخي حقیقتونه یې د موضوع په حیث ځان ته ټاکلي دي او بیان یې تر ډېره تاریخي دی نسبت هنري ته، مګر بیا هم د داستان لیک د کرکټرونو په برخه کې، د کرکټرونو د خصوصیاتو د څرګندولو په برخه کې، د دې په څنګ کې چې هغه تاریخي واقعیتونه په پام کې ساتي، هنري ارزښتونه هم په پام کې ساتي، د کرکټرونو عاطفي اړخونه او نور بیلابیل هغه اړخونه چې احساس او عاطفه په هنري ایجادي اثارو کې څنګه برجسته کېدای شي، د دغه برخو ته هم په خپله کیسه لیکنه کې پاملرنه کړې ده. زما په نظر غوث خیبری د افغانستان د داستاني ادبیاتو د لیکوالو په کتار کې د ګوتو پښمیر لڅو تنو څخه وو.
تاریخي ناولونه اکثر د خپل وخت سیاسي، اجتماعي او کلتوري مسایل ارسوي، او په دې کیسو کې ممکن مسایلو ته په انتقادي نظر کتل شوی وي او لوستونکو له تاریخ څخه پیغامونه تر لاسه کړي. د کرکټونکو په باور یو ښه تاریخي ناول باید هم داستاني جذابیت ولري او هم تر ډیره د تاریخي پیښو لپاره د اعتماد او اعتبار وړ وي. د دې داستانونو د لیکلو لپاره کیسه لیکوال تحقیق ته ضرورت پیدا کوي او لیکوال باید معتبر تاریخي مراجع تر لاسه کړي چې په کیسه کې لوی تاریخي تیروتنه نه وي شوی. خدای بخښلی خیبری چې هم له تاریخ سره مینه لرله او هم تاریخ لوستی وو، نو په دې ډګر کې بر لاسه وو. بل پلو په تاریخي ناولونو کې باید کرکټرونه څو بودی وي، داسې چې د دې کرکټرونو داخلي او خارجي څیره داسې انځور شوی وي چې د لوستو په وخت د لوستونکو داسې خوښ شي چې د هنر په مټ یو ډول رابطه ورسره پیدا کړي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
افغان جون او شزو شاعر حسینه گل تنها ول منځله څنګه یې غونډه ورته جوړ کړه. حسین احمد سی راپور لري.
د افغان خزو آنلاین ادبی بهیر په خپل اونیزه غونډه کې روانونه یک شنبه د اگست 15مه حسینه گل تنها ملمنه کړي به. په دې آنلاین غونډه کې له افغانستان او د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه تر شلو ډیرو افغان خزینه شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه. د دې بهیر غړي زلانور ازادي رادیو مجلې ته ویل چې داسې آنلاین غونډه ګټورې دي.
د آنلاین غونډه یو خوبی دا چې په وطن کې کله وطن بهرې ته کولی شي چې په دې ډول غونډو کې ګډون وکړي او دا ډول لوی لیکوالانو سره معرفي شي، له دوی یې ډېر څه واوري او طبعا دا ډول مطرح او لوی ښځې د ویلو دپاره ډېر څه لري.
د اسینه ګل تنها تر اوسه د شیرته کتابونه چاپ شوي دي. دوی ناولونه خپاره کړي او د لنډو کیسو دوه ټولګي هم لري. د دې ترڅنګ د غلي تنها د امریکا یون لیک چاپ شوی او د افضل شوق پر شعر یې د نقد کتاب خپور کړی دی. زلا نوروی د پخو لیکوالو تجربې د نوي شاعرانو او لیکوالو د فکر د ودې سبب کیږي.
کله هم چې د لوی لیکوالانو او شاعرانو سره زموږ په غونډو کې ناستې یو مهم شی چې زما په خیال پوس حالاتو کې ډېر مهم دی، هغه دا چې دغه سونسي او مشکلات چې دی هغه یوازې په مونږ باندې نه بلکې په هر چا باندې تیریږي، خو کامیاب او لوی انسان هغه دی چې خپل لار ورک نه کړي او مبارزې ته دوام ورکړي. مونږ د لویو لیکوالو او شاعرانو څخه دغه مهمه برخه چې کومه ده داسه کولی شو. او بل په اوس حالاتو کې زما خیال داري چې زموږ د ښځو لپاره ډېر زیات ضرور ده چې دا ډول غونډې ولرو او هم زموږ د پوهې لپاره او هم د پښتو ادب او فرهنګ لپاره به یو لوی راسته راوړنه وي.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر په غونډه کې روانونه له اغلی تنها څخه د بهیر یو شمیر غړیو یو لړ پوښتنې وکړې. په دې اړه د بهیر بل غړی ولول دهقان وایي.
اغلی تنها په خپل ادبي فعالیتونو بحث درلود په عمومي توګه او په خپل کاري فعالیتو باندې وغږېدله او زموږ د بهیروالو لخوا د دوی څخه پوښتنې وسولې. لکه زموږ په ټولنه کې ولې شعر مهم دی، په خصوص د ښځو لپاره کوم تاثیر لرلی شي. دویمه پوښتنه، ښځینه لیدلوری په پښتو شعر کې څه ډول ارزوي. داسې پوښتنې دو پشان نورې پوښتنې هم له اغلې تنها وسولې چې اغلې تنها په ډېره حوصله مندۍ او په مفصله توګه د پوښتنو ته ځواب ورکړ.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر په اونیزه غونډه کې د مشاعرو تر څنګ نقد کیږي او یو نیم وخت د اسینه ګل تنها په څیر ځینې لیکوالې ورغواړي. زلا نور وایي چې د دوی په غونډه کې د هغو لیکوالو ګډون چې د لیکوالي پراخه تجربه لري له روحي پلوه د سکون سبب کیږي.
په اوسنۍ حالاتو کې زموږ نوې لیکوالان او شاعران دوی ته روحیه ورکوي، دغه یو نوی فکر ورکوي. دغه لوی لیکوالان او مطرح ښځې د دوی د روحیې لپاره دغه سی غونډې ډېرې زیاتې مهمې کیدلی شي او د دوی دغه لیکلو ته د هڅونې لپاره دغه غونډې زما په خیال ډېرې زیاتې مهمې دي. او طبعا چې ډېرې لیکوالان او شاعران سره یو ځای کیږي، د نړۍ له هر ګوټه یو ځای کیږي، بحث کیږي، خبرې کیږي، په شعر، په کیسه، په کتاب، نو تبن د خلاقیت فضا رامنځته کیږي.
د افغان خزو آنلاین ادبی بهیر یو شمیر غړي په خپل پراخ ادبی تجربه لري چې هر اونۍ دوی د خپلو لیکنو تجربې د بهیر له نویو او ځوانو لیکوالو سره شریکوي، خو په دې کې شک نشته چې دوی د هغو لیکوالو تجربو ته هم لیواله دي او ممکن اړتیا ولري چې تر اوسه د دوی په غونډو کې برخه نه ده اخیستې.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د تکړه شاعرې امینه فنا یو نظم لرو. د دې نظم نوم دی وایلون، چې دوی په خپل شخ په آزادی رادیو مجلې لورولې دی. مننه ترې کوم او دا شعر سره اور.
غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، غواړم د ژوند پاتې شیبه شیبه مې درته سرود سرود کړم، غواړم تا ته مې خبرې د زړه ټولې غزل غزل کړم، ورسره ساز د وایلون او زمزمه مې وي په مینا مینا. غواړم وایلون زده کړم، غواړم ژوند مې ډوب سندرو کې وي، غواړم چې واغوندم د شنو نغمو مهینې جامې، غواړم له ګوتو نه مې کیف د موسیقي وڅاڅي، غواړم لګوتو نه مې کیف د موسیقي وساتي، غواړم په رګ رګ کې مې رود وي د سندرو روان، غواړم چې ستا د سترګو رب رب ته نڅا وکړم، غواړم څو شیبې یو شور جوړ کړم غوغا وکړم، غواړم وایلون مې زما د څڼو د بڼو په رنګ وي او زما څڼې د زرین لمر شغلو پرنګ وی، غواړم وایلون زده کړم، غواړم کینم د عشق د سین پر غاړه غاړه ستا غزلونه شاهکارونه ورسره وبایم، چې آن په شګو کې احساس پیدا شي زما رڼو اوښکو کې وسلیږي، مرغکۍ هم ټولې راټولې شي ستا د شعر هر کلمه ښکل کړي، هم د وایلون پسته نغمه ښکل کړي، که د کیسه د بیلتانه راواخلم نه چې تازه ګلونه مړاوي شي نه چې خزان شي لکه زما زندګي، نه 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 خدای دې نه کړي، دا غم په زړه کې ساتم دا غربه نه خوروم، غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، ورسره وژاړم وژاړم د نام را د ځوانۍ سوي کیسه، اخ د وایلون تارونه، اخ د وایلون تارونه لکه زما د زړګي نری نری رګونه، چې اوسرې بلې د غم د شرنګ پاتې د آهنګ پاتې، غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، ستا ګل یادونه یې نغمه نغمه کې ونغاړم، دومره راڼه دومره تازه دومره راڼه یې حس کړم لکه خوشبو د ناویتوب د کمیز، یا زما ورک معشوقه، یا زما ورک معشوقه، ته به پوهیږې که نه چې رانږدې یې دومره د زړه درزا دې اورم، زه ستا په روح مینه چېرته یې سا دې اورم، عشق عجیبه احساس دی چې وژني لاشي ژوندی ستا له انکاره قربان، که هو کړې هو دې شم جار، که نا کړې نا دې اورم، غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، مینه دې وشرنګوم آن د فنا تر دمه، درته شاعره نغمه ګرم اوسم، غواړم لمرګ وروسته مې زما د قبر جنډه هم موسیقار اوسي، تر سره یار اوسي، زما د عشق سرود تازه وساتي، بله مدام دغه ډیوه وساتي، بله مدام دغه ډیوه وساتي. غواړم وایلون زده کړمه، غواړم د ژوند پاتې شیبه شیبه مې درته سرود سرود کړم، غواړم تا ته مې خبرې د زړه ټولې غزل غزل کړم، ورسره ساز د وایلون او زمزمه مې وي په مینه مینه، او زمزمه مې وي په مینه مینه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د اقرا په نوم د یوې نوې مجلې د خبرېدو تکل لیکوال او شاعري فتانی ژوند کړی دی. دوی په خپل هم ادبي ټوټې لیکي، هم کیسې او هم شعر. اغلی ژوند وای چې دا مجله نجونو مېرمنو ته ځانګړې شوې ده. لومړی په لدوی څخه دا واورو چې اقرا مجله په څه ډول خپروي.
آنلاین دا مجله خپرو، چاپي باندې موږ شرایطو باندې برابر شو، بیا به ان شاء الله موږ دا مجله په چاپي باندې هم اراده لرو.
تاسو ستر اوسه پورې لا نه د خبره سوي کار پکو، یعنی لومړی کنه هم تر اوسه پورې نه د آنلاین سوي؟
نه، لومړی کنه هم پیل نه دا آنلاین سوي. موږ سپو د خلکو سره وطنوالو سره خپل فعالیت شریک کو، هغه ته مو ولې رسمو فعالیت شروع کړی دی. نو د هغوی په مېرمنو په لیکنو باندې فیل حال لګیا یو، راټولوي، ایډیټوي، انتخابوي، نو فیل لګیا یو کار کوو.
په دې مجله کې چې آنلاین خپروي، یوازې به د نجونو مېرمنو مطالب وي؟
بله، په دې کې به یوازې د مېرمنو او نجونو مطالب او د هغوی لپاره به تعلیمي لیکنې وي، د هغوی په بالکل د مېرمنو لپاره به وي.
تر اوسه پورې مو فکر کړی دی چې په دې مجله کې به کوم کوم مواد راټولوي، یعنی شعر، داستان، اجتماعي مقاله، کوم شان مو په نظر کې لسی په راغونډې کړ؟
موږ خو تلنسې کوم سره ولو د مېرمنو سیهار و ار اړوند سي معلومات، هر رنګ معلومات، که د غوی شیر د مېرمنو، د غوی لاندې کې اجتماعي مقاله، د مېرمنو پیژن ګلوي، نو دا غوی کتابونه چاپ شوی تلن. موږ د مېرمنو په کتابونه سي چاپ شوی، د غوی په اړه ملکنه راسي لیکړي دي، د مېرمني پیژندنه مو راخستې ده، د غوی لیکنه مو راخستې ده، ژباړ مو راخستې ده، د غوی لپاره مو د پخلی اړوند د سي ډیر څه مو د پخلی برخه کې بار چې د مېرمنو کوم لیکنې دی هغه مو راخستې، د مکتب د ښځو لیکل یا د ښځو لپاره.
تاسو د مرکې په پیل کې د اشاره وکړه چې تر اوسه پورې مولا مجله بشپړه کړې نه ده، لیکن اوس ورته اشاره کوي. ډیر مطالب مو راټول کړي دي، نو کله به لومړی ګڼه په رسمي ډول باندې آنلاین خپروي او نوم به ورکوي ستاسو د اقرا مجلې اوله ګڼه ده؟
نو موږ ان شاء الله د راتلونکو د غنیمت کې نو موږ په لګانه به ان شاء الله ماده کو، نو ډیر هدف پورې موږ لیکنې راټولې کړي دي، رایو جه کړی نو دی نو دی غمیا سکه ان شاء الله یو وخت واره، نو زه چې په اړه سنوري لیکنه هم رایو زه په سره، نو دی غمیا سکه ان شاء الله د شریکو د خلکو
سره څه اټکل کوي سي بلګنه به بیا څومره وخت وروسته خبروي، یعنی مشخص زمان ورته ټاکي؟
تر اوسه خو موږ فلن غنه تکه خداسي مغاړو سي اراده لرو سي هر دو میاستو یا هر ایو میاست کی باید یو دن پرست.
رواج دست سي زين کسان مجله په اونۍ کې را خبروي، زين په میاشت کې خبروي، زين په دو میاشتو کې، زين په درو میاشتو کې. فکر نکوي چې د یو مشخص وخت کې ورته وټاکي، دا به د دې سبب شي چې خلک به مور سره عادت شي، بیا به په یغه وخت کې په مجله پسې ګرځي او په مطالبه پسې.
او بالکل مژم پلان خوتروسه موږ لاس خاصه نه د کفو اراده لرو چې هر دو میاشتې کې ان شاء الله موږ یو غانه خبرو، ځکه تر دې مخکې اول سر موږ لیس پر یو میاشتې د خور خو بیا درته دې زه خپل موږ مصروف یم، تعلیم کې مصروف یم، اسې ډیر نشم کولای، نو بس دا څه وخت پیدا کیږي بیا کار
کوم چې دا باندې زه هم نو سکه مونږ درته لته سره په دې مجله کې نور کسان هم مرسته کوي، او آیا هغه غواړي خپل نمونه یاد کړي کوم کسان دي او لته سره کومک کوي؟
بلې کوي را سره، او بل څه هم در سره
هغه نه غواړي خپل نمونه شي. آنلاین سکه له دا مجله تاسو خبروي، تر اوسه پورې کوم مطالب تاسو د دې مجلې لپاره راټول کړی دي هغه مو آنلاین خبره کړی دي؟
نه، هغه کوم چې موږ په مجلې کې چاپو یا نشو هغه مو په لن نه د خپل غو دغه برشته موږ په خپل اکرام مجلې په پانا باندې، فیسبوک پانا باندې، او په چینل باندې موږ د میرمنو هر اونۍ یو حدیث د شاګو په اړه چې د مرمنو په اړه چې د غوی د حقوقو په اړه کې، او هر اونۍ هر یو اونۍ تر نوان باندې د مرمنې تاسو په جنخانی سره باندې د مرمنو لپاره الګو وي د غوی په جن دلوي او د غوی اړوند معلومات پر او په لاندې فارم دوه اونۍ دوه مرمنې مې چې اړتیا دي ان شاء الله
لفتانی شوان څخمنانه. د اقرام مجلې د لومړي غړي د خبرېدو اعلان شوی دی. د دې مجلې په فیسبوک باندې کلیکل شوی دی چې د دوبی غړنه به ډیر ژر خبره شي.
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
دا سجل رادیوي مجله په دې ورستیو کې د یو دوت پاړه په افغانستان کې یو کلتور هم د ولور کلتور دی. په ځینو ولایتونو کې د قومي مشرانو په مټ دا ستونزه تر یو بریده هواره شوې ده، خو په ځینو نورو کې لا هم دا مشکل شته. پاغه ولایتونو کې چې د ولور مشکل له هم پکښته، یو هم نورستان دی. جزئیات په دې راپور کې
د ولور زیاتوالي په وجه د واده کول وسنه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرحمن وای کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژده نشوي، خو ولور نشي پرې کولی، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده، خو اسخر مې نه ډېر زیات ورول غواړي چې یو سو څلوېښت بزی دي، لس غواګانې دي، او دوه لکه افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنۍ په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چانه څومره ورول غواړي. زه اوس هم حیران یم چې دا شیانه زه څنګه پوره کوم.
اته ویش کلنی مریم هم چې د امنیتی ستونزو لامل د غک سپټولو او د خپل سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي رادیو ته ویل 15 کال کېږي چې کوژده شوی، او پلاری لزوم 150 سوزی شپږ غواګانی چې نغدي افغاني او نور شیان غواړي، خو هغه یې د ورکړې وس نه لري. هم دا وجه ده چې د پلار په کور کې ناشته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلی او خپلوانو کې په لزګونه پیغلی او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وی له دې عمله ډیرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکو احسان الله وی تیر کال د طالبانو حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200 زره افغانۍ وټاکله، او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید لټاکل شوی اندازې زیات ولور وانخلي، او کچا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوی نظام را تک سره یو شی د اعلانو کې چې مهر بنو 200 روپۍ اخلي او 200 نه اضافه مهر نشته. نو په دې نه اضافه مهر باندې چې بنیکاو تړه مولا یا وکاس د توزیع ته یا ولسوالۍ ته راو خپل شو پښتنه کې وکړي چې قانون خپل لیو تړون لري او عوامیان بیا خپل لري
د نورستان قومی مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنی د لسو غواو نه تر اتیا غواو پورې هم مهرونه
شته. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو له امله ډېرې ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوي دي.
ټول دښمنان یو منبع د فساد هم دغه دی ولور زیاتوالی و. داسې پیښې هم موږ لرو، په یو جنۍ باندې تقریبا 40 کسان مړ شوي دي، هغه جلۍ اوس هم ګرځي، خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډېری ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي، چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې له منځه تللې، خو په ځینو کې لا هم عام دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بل خبرونې مو خدای مل.
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران ران قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران ران قتل. خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل سندس کینو شگونا جوڑ کے او محل نرگس میں پکے گراوڑو ہمیل مام کھڑام بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد وفکو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد وفکو دبلبل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کئو محل دس بوگ میکڑا دس زہرا پست غزلے خندا تا د تنظرو خل زر کے گاڑے دے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دے رو رو پہ مست راغلد زوانے اور ایک بل رو رو پہ مست راغلد زوانے اور ایک بل سندس پینوش گونا میں جوڑ کے او